پایان این برنامه از رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست.
ستاره مشه ستار فروغ قدر من آوردون که السلام علیکم پدیخ پروانه که ده افغانستان و سیمی ده راپورونو ترسنگ دو اونیس پروگرامون لرو جوان پشی بوکی و ده غراز مخکش شدی تر هر سوراندی ده ده ست خبرون مرزیه احمد زی وراندی کوی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما وکړه. په راتلونکو دوو ورځو کې په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چاري پیلېږي. او د ایران د بهرنی چارې وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما وکړه. د جمهوری رئیس د مطبوعاتي دفتر د اعلامې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت، مالی، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلن ادارو قراردادونه وارزول. اعلامیه وایي ځینې قراردادونه منظور او ځینې د لا نورې ارزونې او څېړنې لپاره بلې غونډې ته پاتې شول. اعلامیه وایي د ملکی هوایي چلن خپلواکې ادارې په یو تړون کې څه باندې 200 میلیونو ډالرو وسپمول شول. په پرونۍ غونډه کې د خوست د هوایي ډګر د تړون په باب هم د څېړنې پریکړه وشوه چې باید په دقت سره د خوست د والي لخوا وارزول شي. افغان حکومت وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چاري پیل شي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې 2.2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغه کتابونو 2 میلیونه او 1,00,000 زده کوونکي ګټه اخلي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه.
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې او ان شاء الله په راتلونکو دوو ورځو کې به چاپ چاري د نن په کابل کې د لک تر لګه اته افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د ښوونځي دومره شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. د دې پروژې لګښت د ډنمارک، د امریکا پراختیایي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا ورکول کیږي. د هلمند مدني ټولنه وایي دولت د نشه یي موادو د کار او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د ټولنې په خپل اعلامیه کې چې پرون خپره کړی ویلي دولت کروندګرو ته د کوکنارو نه کرلو په بدل کې مناسب بدیل ورنکړ. د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر مخنیوي په میلیونونو ډالر ولګول شول خو بیا هم دولت ونتوانید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. د ټولنې له دولت غوښتنه کړې چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د اساسي ګامونه واخلي. او د محلي ارګانونو خپلواکه اداره وایي دوی ته ورکړل شوې بودیجه کافي نه ده او په کار ده زیاته شي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د دوی ادارې ته 26 میلیونه ډالر بودیجه ورکړې چې د ټولې ملي بودیجې 0.25% جوړوي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 60 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1580 افغانۍ. د هم سو سیمیز خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف د خبره پرون په ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه. دی بدلته د تهران پر اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په وروستي پړاو کې برخه واخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري پر یوې داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به له دغه هېواده لګول شوي بندیزونه لرې کړی شي. پرون په بغداد کې بمی حملو لږ تر لږه لس کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځیو ته نږدې وشوه چې پنځه کسان یې ووژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو سرخلاصې مارکیټ کې وشوه چې درې کسان یې ووژل او اته نور یې ټپیان کړل. هلته د بغداد په جنوب کې د میوو او ترکاریو په یو مارکیټ کې درېمه چاودنې دوه کسان ووژل او درې نور یې ژوبل کړل. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی پرون اعلان کړ چې امنیتي ځواکونو د ممنوعه بس ګوند یو عالي رتبه غړی عبدالباقی السادو نیولی دی. دی د پخواني ولسمشر صدام حسین په واکمنۍ کې د عراق په جنوب کې د بس ګوند د جلبوجز مسؤول و. سدون په 1991 میلادي کال کې د شیعهګانو په ځپلو کې د لاس درلودلو له کبله تر تعقیب لاندې و. په زرګونو کسانو په کویټ کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه حمله د جمعې په ورځ د شیعهګانو په یو جماعت کې وشوه چې د وویشت وژل شوو کسانو مړي پرون په پراخو مراسمو خاورو ته وسپارل شول. په هغه حمله کې 200 تنه نور کسان ټپیان شوي وو. د کویټ پولیس وایي په دې پیښه کې د ځینو ښکېلو مشکوکو کسانو په باب یې څېړنې پیل کړي دي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ځینو اړوندو کسانو ادعا کړې چې د جمعې ورځې هغه حمله دوی کړې ده. پرون د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ځینو شعارونه لیږدول چې ورباندې لیکلي وو شیعه او سنی سره ورونه دي. او ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمني سرتیری وژل شوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویاند ویل یو سرتیری د جمعې په ماښام له آذربایجان سره پر پوله وژل شوی دی. دوی د آذربایجان ځواکونه د خپل هیواد پر سرتیرو په حمله تورن کړل، هغه تور چې آذربایجان یې نه مني. ارمنستان او آذربایجان له څو لسیزو راهیسې د ناګورنو قراباخ سیمې پر ملکیت لانجه لري. د خبرنو پای
تاسیس مشخل آسادی رادیو آوری د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي او شخصیتونه وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوو هیوادونو د همکاریو هیلې په مړاوي کېدو دي. د ننګرهار قومي مشران په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو پر خپرېدو اندېښنه ښیي.
ولسو کې ډېر کم خلک پاتې دي د جګړو د خاطر نه ټوله شوي دي.
د کندهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه والي په ګډون 15 شپېته غړي وژلي دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو بندیدا تاییدوي.
په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه دولس ښوونځي بیا په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تودوخې څپه دوام لري او پرون هم پکې یو شمېر کسان مړه شوي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قمندانانو په شمول شاوخوا 15 پېټه غړي وژل شوي دي. په عین وخت کې وی امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شویو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالباری هم شامل دی. له کندهار د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رشتینی په دې موضوع راپور راستولی.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په ګرماوک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې د دولت 15 شپېته وسلوالو مخالفین وژل شوي. د خپلواک په وینا په وژل شوو وسلوالو کې د ملا عبدالباري، حاجی پیر ملا نیک محمد، ملا تاوزا او ملا عبید الله په نومونو د وسلوالو طالبانو مشهور قمندانان هم شامل دي.
د تیرو څلور ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ د ګرمابک په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې بیا چېیوي عملیات چرولي چې په نتیجه کې تر دام پورې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې په هغو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر قمندانان هم شامل دي. د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي.
د والي ویان وایي عملیات د څو نورو ورځو لپاره هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. په عین حال کې بیا امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه وژل شوو وسلوالو کې ملا عبدالباري هم شامل دي، چې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والي وو. د سرچینې په وینا وژل شوي وسلوال د هلمند څخه میوان ولسوالۍ ته داخل شوي وه او د کشفي ارګانونو د راپور وروسته د عملیاتو پر مهال ووژل شول. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
له بلې خوا په کندوز کې چې په وروستیو ورځو کې جګړې پکې روانې دي، د جګړو د سیمو بې ځایه شوي خلک وایي چې د جنګ له کبله یې کورونه وران شوي دي. د کندوز خلک همداراز وایي چې زراعتي فصلونه یې هم زیات زیانمن شوي دي. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسېدلی دی. د کندز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه یې هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمېر خلک د کندز ښار ته راغلي دي. د نوموړي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي.
چاردرې کې کور د غریب خلک استو بیا په تخصین په نستې ساتل غوړ نه سندر مې په توپو لګېدل دا ویلي کې مې لګېدلې ټیک ټیک لا سرګان مې کړیو غریب خلک یې نه غره ټیک ټیک سي څنګه غره او سبې په دروازه خلو باندې مریضه بازار کې نه خاص دا وخت ځانته او اوس انده د خدای نه لاسته دا د رزق کې دوی کې قصاب په زر روپې لري کې به نن زر به راخلي انا مې و خړو انا مې وسه کې قصا کې نه نه غره اوس په دغه ځکه کې باټو را نه وله بس انا د لګلګې نمبر سره په بازار کې یو ډوري سره هم روزه سماته په سبا مې بچان وړ وړ په لګې ګرځي کې چې نه څه وي خو نه کاست نه
غریبسته ته کورم دغه خلک نه دی خو سره غاله کې وله دا ول ما کور غل له دې له غل خو مل دا رانه وسه څنګه کوم له سي نه دی وای په فریکا به تاسو کوم ته نه ده شو نه
د کندز ښار ته په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي، چې حتی د کلشنکوف د مرمیو غږ په ښار کې د خلکو تر غوږونو را رسیږي. همدارنګه د دې ولایت اوسنی وضعیت خلک ډیر په اندېښنه کړي دي. د نوموړي ولایت څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندز حالات رو رامغه د پخوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاس کې ده، د شچرچی ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال او حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه، په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي، بس بدبختی روانه ده. خلاص
خلکو خټکی کړي او ان نرال پکې ولګېد. هغه خټکی، هندوانې، کښ، شولې، غنم د هر څه له منځه لاړه. همدا رقم په لسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثره خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي، کومه سرمایه چې په دوکانونو کې و اساسه مخ په استلو باندې ده،
کاروبار پټه په ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راتوس، په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کاروانګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان ځینې چارواکي او شخصیتونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسأله کې همکاري او د اړیکو شکېدو هیلې ورو ورو په نهیلي بدلی شي. د پاکستان د مشانو جرګې د تیرې دورې غړی افراسیاب خټک په دې برخه کې پاکستان ملامتوي. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان همکاري مهمه ده. پر پاکستان تور پوری دی چې د افغان طالبانو حقانی شبکې او حقوق وسلوالو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. په دې موضوع صالح محمد صالح راپور لري.
افراسیاب خټک وایي د دې کار علت د پاکستان لخوا د متقابلو اقداماتو نه کول و چې افغانستان یې تمه درلوده. شغلی خټک چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب وروستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړي دي.
ډیر لوی علت د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوچت کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدې اړیکو جوړولو لپاره د ولایي او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبرې اترې وایي چې شوې دي، نو دا خبرې اترې ځکه نه دي چې دا خو غیر رسمی لیدنې کتنی دي. خبرې اترې خو به الوی چې ډزبندي شوی وی په افغانستان کې جنگ بند شوی وی.
د دوو ګاونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څوارلسو کلونو کې له پیچمو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې پاکستان تورنوي، خو اسلام آباد یې ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپله خاوره کې پاکستاني طالبانو ته پناه ورکړې، خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت په پرتله اوسنی حکومت که څه هم د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي، اوس له دغه هېواده د سولې په ټینګښت او روغې جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکاري مایوسه ښکاري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان څخه په ځینو مشخصو مواردو کې د همکارۍ تمه درلوده چې هغو غوښتنو ته د پاکستان لخوا مناسب ځواب نه دی ویل سوی.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله، په هغه اندازه باندې کار نه دی سوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو، همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه څه نه دي سوي. دا په هېڅ صورت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په افغانستان کې ګڼ کسان بیا د پاکستان همکاري ته د شک په سترګه ګوري او له افغان دولت د دې هیواد په وړاندې د جدیت غوښتنه کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوي چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ښکېلې ګڼي.
خو له دې سره سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي هغه وخت راغلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو ژمنی پوره کړي. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وکړه. په اړه یې د صفي الله ستانکزي راپور واورئ.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته سترګې پاتې دي، خو جمهوري ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې، خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابتې کړي.
جنگ تحمیلي در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ییز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی، تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته پتا میو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کیږي باید عملی شي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان په رښتینی توګه د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرامه نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده. ښاغلی قاسمیار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي څو دوی کاملا ازادي ولري، خو دې کې هم کومه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې وې، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. له بل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یوه نوې لوبه یې پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرني سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي، دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي. دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شویو حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابته شي، نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر ویستلی دی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم نسیم شفق درته وایي چې د کابل د ننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د امنیتي چارواکو د هغو څرګندونو په اړه ډېرې لیکنې او مطالب خپاره کړي چې وایي امنیتي ستونزې ډېرې دي او په راتلونکو میاشتو کې به ګواښونه نور هم زیات شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبی له قوله لیکلي چې راتلونکي شپږ میاشتې به زموږ د بقا میاشتې وي. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله راغلي چې د ملي امنیت د راپور پر اساس په تیرو څلورو میاشتو کې د هیواد داسې برخه نه وه چې وسلوالو مخالفانو پکې حملې نه وي ترسره کړي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د افغانستان د وسلوال پوځ د لوی درستیز قدم شاه شهیم هغه خبره راخیستې چې وایي طالبان غواړي د ځینو سیمو تر نیولو وروسته د سولې خبرې وکړي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستې چې ویلي دي راتلونکي میاشتې د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي دي. ښاغلي نبیل د ولسي جرګې په پرونۍ غونډه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو د ګواښونو پر وړاندې پوره آمادګي لري، خو ټینګار یې کړی چې باید یوه لازمه هماهنګي رامنځته شي. د ورځپاڼې خپله سرمقاله هم په افغانستان کې موجودو ګواښونو ته ځانګړې کړې او سپارښتنه کوي چې نړیوال باید افغانستان یوازې پرېنږدي، که نه د سرمقالې لیکونکي په باور تاریخ به بیا تکرار شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې موجودو ناامنیو او ګواښونو ته په اشاره په خپله سرمقاله کې وایي چې ناټو باید افغان ځواکونه په پرمختللو او عصري وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي که ناټو غواړي چې د افغانستان ناامنۍ ورته جنجال جوړ نه کړي، نو باید د دې ناامنیو بهرني عوامل مشخص او رسیدګي ورته وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې د ناټو غړي هیوادونه د مسئلې ته لازم پام ونه کړي او په دې هیواد کې وضعیت نور هم خراب شي، نو نړۍ به هم ورڅخه ډیر زیان وویني. او اطلاعات روس خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي له قوله ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې کړي. په مطلب کې د ښاغلي علومي له قوله راغلي چې وسلوال مخالفان له پاکستان څخه دې هیواد ته راوړي او پر افغان امنیتي ځواکونو په تیره په سرحدي سیمو کې حملې کوي. د ورځپاڼې د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل هغه خبره هم راخیستې چې وایي افغان امنیتي ځواکونه هر ورځ سو عملیات ترسره کوي. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله ویل شوی چې یوازې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد 12 عملیات ترسره شوي دي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران او دولتي شورا غړي د مرکزي حکومت کمزورتیا په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو د خپرېدو سبب ګڼي او وایي چې خلک د دې ډلې او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو قرباني دي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
په هیواد کې څو لسیزو جګړو او بې ثباتیو افغانان دومره ستړي او ناتوانه کړي چې ښایي هغوی نور د طالبانو او نوې رامنځته سوي داعش ډلې ترمنځ د اختلافاتو له امله د رامنځته سویو ستونزو توان ونه لري. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او دې ډلې ترمنځ له بل هر وخت نه زیات دوی اندېښمن کړی دي. د ننګرهار د سپین غر او اچین قومي مشر حاجي عثمان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دغه ولایت په زرګونه اوسېدونکي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له ویرې له خپلو کورونو کډه سوي.
نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې په یو ولس کې اووه دېرش کاله جنګ شوی، په هغه ولس کې نور څه پاتې، په هغه خلکو کې به څه پاتې، په هغه ښځو کې څه پاتې، په ماشومانو کې څه پاتې دي؟ د یوې خوا نه دوی په خپل ملک کې جګړو باندې اخته دي، بلې خوا نه حکومت دي، کله په یو ځای باندې چاپه غورځي او کله بل ځای باندې چاپه غورځي. هغه ولس هلته چې پروت دی هر شپه د مرګ په انتظار کې دي او د خطر په انتظار کې دي. نو ولسونه خو ټول په کډه شوي، جلال آباد ته راغلي، دا چارواکي دروغ دي، کډې نه دي راغلي. او ولسو کې ډېر کم خلک پاتې دي، د جګړو د خاطر نه ټول هغه شوي دي.
په وروستیو میاشتو کې په ننګرهار، لوګر، زابل، غزنی، هلمند او کندوز کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د ننګرهار اوسېدونکي او ولایتي مسؤلان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکوي. سربیر پر دې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران او اوسېدونکي وایي چې اوسمهال د دغه ولایت په غنیخیلو، کوټ، پچیراګام، خوګیانو او د شینوارو په شپږو سیمو کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي. ویل کېږي دغه ډلې په سیمو کې خپل قاضیان مقرر کړي او د ولسي جرګو په وسیله یې د ستونزو پر هوارولو بندیز لګولی. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي چې پر سیمو یې د داعش ډلې ولکه ټینګه کړې وایي چې له شرعي اصر پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نسته. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی اسدالله مراد په دې باور دی چې ولسونه د داعش د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابروي، ځکه چې دوی له حکومت څخه ناراضه دي. مراد وایي چې د دغو ډلو د اختلافاتو قربانیان ولسونه دي.
داعش وایي او که طالب وایي دا چې راځي دغه دوه ویشتو ولسوالیو د ننګرهار ته د مرز نه را تېرېږي، که چېرته ولسونه پهنګ اوسي، دا خلک یو چېرته شپم کوي، یو د غرمې ډوډۍ هم خوري، د سهار ناشته هم کوي، اوس خو روژه ده، د ده نه مخکې. نو دلته کم آهنګي موجودي، زه فکر کوم دوی فراشوتي دي او چتری نه نه راګذارېږي. دوی د مرور په ولسوالیو ونه کې، په کریاجاتو دي ونه کې، په کلو دي ونه کې. نو د دې نه جوتېږي، ثابتېږي چې د وخت حکومت زموږ د ولسونو حق او حقوق په خپل وخت برابر نه ورکوي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ اختلافاتو په تېره په ځینو ختیځو سیمو کې زور اخیستی. په وروستیو کې د داعش ډلې د دوی مشر ته د طالبانو دغه لیک په ځواب کې چې ویلي وه د دوی په منځ کې د تفرقه نه پیدا کوي او په افغانستان کې د یو واحد صف جوړ کړي، د یو غږیز پیغام په خپرولو سر خبرداری ورکړی چې که طالبان د اسلامي دولت د ځپلو هڅه کوي نو په خپله ځان ته قبر کیندي. د اسلامي دولت یا داعش په دغه خپور شوي پیغام کې چې د دوی د ویاند محمد العدناني په وسیله لوستل سوی راغلی چې په خراسان کې داسې خلک دي چې د الله په لاره کې د جهاد دعوه کوي او وایي مجاهدین دي، خو هغوی د پاکستان او نورو استخباراتي ادارو ملګري دي. په پیغام کې طالبانو ته بلنه ورکړل سوې چې د دوی له لیکو سره یو ځای سي او د قوم او ملت پر ځای د خلافت لاره ونیسي. د دې پیغام په اړه مو چې کله د طالبانو نظر وپوښت نو د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد ویل تر هغو چې داعش دوی ته په خطاب کې څه نه وي ویلي نو دوی هم په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. تر دې پخوا برطانوي ورځپاڼې ټایمز لیکلي وه چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو جنګ سالار، نادان او بې سواده، او هغه یې له سیاست او روحانیت لرې کس بللی و. ننګرهار یوازینی ولایت نه دی چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو ږغ ترې راپورته کیږي، بلکې تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې هم د دغه وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه خپاره سوي وه. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وایي چې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات د حکومت په ګټه دي.
زه فکر کوم چې داعش که غواړي چې قوت پیدا کړي طبعا هغه ډلې چې د حکومت په جنګي کې د هغې نفوذ باید کم کړي. نو که چېرې داعش راوچتېږي طالبان ته طبعا د هغې د نفوذ او قوت لپاره یو خطر دی، اما دا بیا دې پورې اړه لري چې که چېرې حکومت وشي که د افغانستان چې یو صحیح پالیسي ولري او حکومتداري ښه کړي او د خلکو اعتماد راواخلي نو زه فکر کوم چې دغه اختلاف د دوی د حکومت په اوږده وخت کې.
بلخوا حکومت هم په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما
دی. وی ننګرهار هم د خلکو، حکومت او هم د ملي امنیت شورا لپاره یو د تشویش وړ سیمه ده. په دې برخه کې اقدامات شوي دي. د روف خادم په نوم د دوی لمړنۍ هسته لمنځه یوړل شوه. د غرض یو شمېر قومندانان د ملي امنیت عمومي ریاست لخوانی ول سوي دي. خو په خوشنۍ سره په ننګرهار کې ستونزه دومره زیاتیږي چې یوازې ملي امنیت نسي کولای دا ستونزه حل کړي، او د حکومت لخوا په دې برخه کې یو ستر پروګرام تر لاس لاندې دی او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات وسي. په دې وروستۍ کې په ټولنیزو شبکو کې د داعش په وسیله د دوو کسانو د وژلو او همداراز د یو کس د سرغوڅولو د ویډیوګانو په خپرېدو سره د خلکو په منځ کې ویره او اندېښنه زیاته سوې. خلک او څېړونکي له افغان حکومت غواړي چې د دقیقو پروګرامونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت را رسېدلی. مرزیه احمد زی اوروي.
افغان حکومت وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چاري پیل شي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغه کتابونو 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه اخلي. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت، مالی، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلن ادارو قراردادونو وارزول. د محلي ارګانونو خپلواکه اداره وایي دوی ته ورکړل شوې بودیجه کافي نه ده او په کار د زیاته شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یو موافقې ته رسېدلی شي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. پرون په بغداد کې بمی حملو لږ تر لږه 10 کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځی ته نږدې وشوه. په زرګونو کسانو په کویټ کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه حمله د جمعې په ورځ د شیعهګانو په یو جومات کې وشوه. او ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمني سرتیری وژل شوی دی.
تاسو لاند خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 دی دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د دې خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي اونیسی لړۍ هم لرو خو لږ وروسته. د لوګر ولایت شورا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په برکی برک او څرخ ولسوالیو کې د ګواښونو له امله د نجونو یو شمېر ښوونځي بند شوي دي. د دې ولایت د ولایت شورا رئیس عبدالحسیب ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې د بند ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره د سیمې له قومي مشرانو سره خبرې پیل شوې دي. خو د لوګر د پوهنې رئیس د نجونو د یو شمېر ښوونځیو تړل کېدل نه تاییدوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د لوګر ولایت شورا وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ولایت په برکی برک او سرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو 12 ښوونځي تړل سوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب ستانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي.
دا ښوونځی چې دی ټول د نجونو ښوونځی دی چې لاس یا 12 همداسې راځي. د ویر لاس د متعلمینو ورته نه راځي. ځینې کسان دي چې متاسف دي، نه درس وایي تعصب له مخې دا چارې کړې ده او د طالبان نوم نه استفاده کړې ده. باید درته لشپږم سب نه پورته باید درس ونه وایي.
هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅه پیل شوې څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانستل سي. په لوګر کې 295 ښوونځي موجود دي چې 8 لیسې، 3 منځني او پاتې نورې لومړني ښوونځي دي. په لوګر کې اوس مهال 1,03,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15 ډیر زره انجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزای په دې ولایت کې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کلک ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل سوی.
تر اوسه په لوګر کې د انجونو مکتبونه د چا لخوا نه دي بند شوي. مکتبونه ټول په خپل حالت کې دي او ټول شاګردان خپلو مکتبو ته ځي روز مره.
بلخو د لوګر ولایت د ښځو چارو ریاست هم په دې ولایت کې د انجونو د یو شمېر ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې په برکې برک او سرخ ولسوالیو کې د وسلوالو د ګواښونو له ویرې یو شمېر نجونې ښوونځیو ته نه ځي. په ورته وخت کې د سیمې اوسېدونکي هم وایي چې سلګونه نجونې په دې ولسوالیو کې ښوونځیو ته نه شي تلای. د برکې برک ولسوالۍ اوسېدونکي محمد الله تسل ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ویشل شویو شبنامو د طالبانو مهر لیدل کېږي.
ولسوالیو کې چې زه څومره دقیق خبر یم، په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه دولس ښوونځي بیا په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
په لوګر کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدلو خبره په داسې حال کې خپرېږي چې څلور ورځې څلور نیم میاشتنیو ازموینو ته پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کومه مانعات نه و کړی.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکې تر دې چې مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې پروګرامونه واوري، د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
رحلا سروانیم د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ.
په محمد اغي ولسوالۍ کې کله چې ماشوم پیدا شي چالک وی څډول دود دستور دی چې جنې وی څډول دود دستور دی.
دا دود خپل په خانه را پات دی چې لکه یو کورونه کې وځيږي نو ټول ورته خوشاله جشنونه دریاګان یې سره سندرې ورته وایي او چې انجلې پیدا شي نو به ټول سرونه کته چولې خفه چې په دې کورونه کې ول انجلې شوی دا او به دې ټولې ګرام مور غړي چې دا مور لاس به مور خفه کوي د انجلې مور خفه کوي ځینې وخت ډېر وخت تهدید لاندې راولي ډېر وخت په بل کوي چې ته ول انجلۍ پیدا کوي یا باید الګ پیدا شي فکر نه کوم چې دوی کرمې وي.
تا په خپله داسې کومه کورنۍ لیدلې ده چې هلته لور پیدا شوي هغوی پرې خفه شوي خفګانې پرې ښکاره کړې وو الګ چې پیدا شوي خوشحاله شوي ډزې کړي نور
جشن نیولي؟ ډېرې کورنۍ مې لیدلې خپلوانو کې دا خبرې شته دی چې زه بیا یادونه وکړم اسما د ماما لور پیدا شوله ډېر ورته خفه و زه ورغلې مبارکي ته کورنۍ ورغلې چې مبارکي ورکړي بیا خفه و چې ما ته خدای باید زوی را کړی وای ولې لور را کړی ده ډېر ورته خفه و او ډېر کورنۍ دي چې هلک پیدا شي نو ډېر زیاته خوشحالۍ ورته کوي چې هلک پیدا شوی و خو زما فکر دې کوم توپیر نشته که هلک یو کنجلۍ وي.
ولې دا خلک خفه کېږي چې جنۍ پیدا شي او هلک چې پیدا شي خوشحالېږي؟ لکه څه دی
ډېری دوی ته د میراث ګړي چې باید میراث نه شي څوک، یعنی که هلک وزېږېږي کورنۍ که پلار یې مړ شي نو میراث یې پاتې کېږي هلک به یې ورکړه، خو چېرې هلک نه وي بیا د میراث برخه انجلۍ کېږي نو بیا کورنۍ به سره نوشته کېږي. په دې خاطر ډېری چې مال چنه اورېدلې چا خلکو راته ویلي دي ټول همدا خبره ویلې ده چې باید هلک میراث پاتې شي له پلار نه. او بل خبره چې د هلک انجلۍ ده ډېری دا هم وایي چې هلک چې پیدا شي په همدې کور کې پاتې کېږي تر ډېره تقریبا تر ابده پورې په همدې کور کې وي او انجلۍ چې پیدا شي ستره شي دبل د کور شي، نو په دې خاطر هم دوی وایي چې باید هلک پیدا شي په کورنۍ کې خوښي ورته.
مخکښې ښځې
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو زحمت شیبر هرکلی کوم. نن په دې اونیز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډنه په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټې راونغړي او کار وکړي؟ مسکا جانې، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅولی سي حقوق وایي؟
زما پلار خو حقوق لوستلی مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کړم هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل لاسه څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې له خیره ستوله راغله بیا له ډیر افغانانو سره مرسته وکړم ان شاء الله.
د حقوق لاله تاسو افغانانو سره څه کومک کولای شئ چې تاسو په سره کړئ؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډیر مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیات برخه لري، هم له ښځو سره هم له نارینه وو سره امید دار چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې د لوستلې هغه به شروع کړم
خدمت وکم. مسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تان کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنگ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنگ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنگ له لاسه. په راډیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم، چې ځوان دې ښه شي.
مسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ، ښایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کېږي تعلیم وکړي، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتم سوی له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي.
مسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري مانو ورته لوګې کړه، موري مانو ورته لوګې کړه، زیارت تللی چا به مخ لیدل وینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ژوند په شیبو کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او ښه چاري. آیا کله مو نظر مات کړي او یا مو هم د نظر لګیدلو تاثیرات لیدلي؟ په نننۍ خبرونه کې پر همدغه موضوعاتو خبرې کوو او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوردونکو، د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریای فولکلور یو غښتلې او قوي برخه تشکیلوي، خو د نظر ماتول بیا په بیلابیلو پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي. که موږ د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمې هیوادونو د اریایي پرګنو له احواله ځان خبر کړو، نو وګورو چې د نظر ماتولو یو شمېر دودونه له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمېر نورې توپیر لري. معمولا په اریایي ټولنه کې له ډېر پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی چې د بېلابېلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي. د کابل او ننګرهار پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د دکتورا او ماسترۍ پروګرامونو استادې ډاکټرې زرغونې زیور رښتین سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او له نوموړي د نظر ماتولو د دود او باورونو د تاریخ، فولکلوریک ارزښت او ډولونو په اړه پوښتلې دي. د اوریدلو بلنه یې درکوو.
دا د نظر ماتولو دود یا د خپل نظر څه شی دی؟ زه فکر کوم چې دا نظر هم زموږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وایي دا په اسلامي هغه کې مشته دی. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي، دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یي. دا یوه مسله ده. دویم مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زموږ د ډېرو پخوانیو آریایانو یوه ډېره مهمه هغه ده عنعنه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زموږ په اکثریت په دا نږدې او لرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم او نظر ماتول او یوګیان او تاویزګر نظر نشي تاویز ورته ورکوي او بیگم از ځینې نورې ټوټکی دي چې هغه ورته هغه کوي. نو هغه شی همداسې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې راخور دي او زمونږ په منطقه کې هم دا د نظر دغه چې دی ډېر پخوانی تاریخچه لري. نو یعنی د کوم وخت نه چې دغه جهان یا د دنیا دلته از شوی ده نو زما په فکر چې بغا ټولونه په اکثریه او کې د رواجونه پاتې دي او تر اوسه د منځلا نه دي تللي. اوس هم د خلک په دغه عقیده باوري دي.
په افغاني ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتني ټولنه کې نظر مونږ په کومو توکو ماتو څنګه ماتو؟
ځینې خلک د نظر باندې عقیده نه لري، اما ځینې خلک چې دي سل په سلو عقیده پرې لری. مثلا یو څوک وای چې د فلانی سترګې ډېرې تیز دي، دغه نظر تیز دی او نظر لګیږي. نظر په دوه ډول دی، یو وای چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وای چې او ډېر ښایسته یا ډېر ښه او ډېر ښه کور دی یا ډېر د ژوند ډېر ښه دی، دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګونې دا د سړي هغه ته کومه پیښه پیدا شي نو وایي ولاځې د نظر کړم. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه، مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري، مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري، هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظره کوو. نو د دې دپاره مثلا ډېرې طریقې دي په دې زموږ په دې پښتني ټولنه کې، په دې افغاني ټولنه کې ځینې رواجونه دي، ځینې طریقې دي چې د هغې د لارې نه دوی دغه خپل د زړه سوت هغه کوي چې مثلا نظر ماتوي. یا مثلا یو څوک یو چاته چې وګوري، یا د ماشوم ته وګوري، بیا وایي چې دا څومره ښایسته ماشوم دی، ښکلی ماشوم دی، یا ډېر ښه تندرسته دی. نو په مقابل کې هغه مقابل لوري ورته وایي چې پوز ته دې وګوره. د پوزې سر ته کتل معنا دا ده چې خپل د سترګو نظر دې بېرته په خپلې پوزې شي. لکه ماشومان ته اکثریه کنجکې یو ډول مرۍ ده، نو سوری مرۍ، شنې غوټې مرۍ دي، هغه او یا د چاکو، دا ټول یو ځای دی د ماشوم په دې مټ باندې ځوړندوي تر څو چې د چا سترګې پرې لګېږي نو وایي نظر به په دې باندې ځي. یا مثلا بعضې خلک د تعویز د مخې نه ملا باندې تعویز کوي چې دې ته په ده باندې نظر را نشي. دا هم ده او نور په دې کورونو کې اکثریه سمدلاسه چې نظر ماتوي هغه سپیلنی دي. ته وایي مانو سپیلنی چې ورته وایي دا مانوګان خو زموږ په فرهنګ کې ډېر هغه لري دود دی ډېر رواج دی مهمانوګان ورته لوږي کو هسې دې لنډیو کې وي دغو کې استعمال شوي دي. نو مانوس پیلانی د سارا ما خام بیا لوګیکي اسوک چې مریضی نو یې دا د نظر شوی دی او دا دوه اړخ لري. یو خو دا عقیده ده چې په دې باندې بدای د نظر به مات شي یا نظر بتنلی اړ شي او دویمه خبره دا ده چې د خپل سپیلنی هم یو نوع جراثیم یا د میکروب کش اغه لري خو خاصیت لري او بل یو خبوی لري په کوټه کې مثلا که بد بوی یا صدغه اغم د منځوري.
ډاکټر صاحب کله چې سپیلنی لوګی شي دغه پاتې کم توکي چې دا بیا په دې باندې څه کوي خلک کمزی ته وړي
سکاره چې سره شي او هغه اور بل شي نو هغه نه وروسته په دې سکروټو باندې د سپیلنی یا مانوګان اچي بیا هغه چې وسوځي لوګی وکي په اخر کې بیا څه کوي چې دغه لوخي سره د باندې وباسي د دروازې نه وای دا د دروازې نه د باندې وباسي چې د نظر مو سره وزي خو وای چې باري واچي نو بیا بل انانا یا رواي څنګه دي چې کله دې کله هغه نفر ته وای چې کله دې دا د باندې واچول نو بیا به شاته ورپسې نه ګوري امدا سیبت رازی یعنی برتا ور پسې مګوره
د سپیلانو نه علاوه نور کم توکي دي چې پاغي باندې نظر ماتي دي شي او زمنګ په فرهنګ کې غرواج لري.
اکثریا په نظر ماتول یو بل طریقه هم لري غیر د سپیلانو نه یو بل طریقه هم ده. هغه طریقه دا چې د خاورین کټوي نه دی د خاورونه چې جوړ شي دغه خاورین کټوي راوخلي او د کې د باندې د کوچینه د سالور لارونه خلی را جمع کی او کاغذونه او خلی لرګی ار سرچی اگر اغون کی بیای راولی په دې کټه ما کې واچي بیا دې ته ور واچي دا ور ولګي کی چې ور ولګي د خپل لمبې ته نخېږي نو البته بیا څنګه یو هغه یخي یو خانک یا تشت چې ورته وای هغه کې او بیا چولی بیا نو کله چې دا ور ولګي یو خپل لمبه و کی هغه نه ورسته بیا دا پر مخې په دې تشت کې واړی چې واړه نو دا وبټو ولې جذب شي هم د کټوې ته راغون نشي نو هغه یو ډول اواز هم کوي نو چې کوي بیا وایي چې دا ډېر سخت نظر و چې اوبه را ټولې جذب کړل او دا نظر چې خو کله چې دا هغه کوي نو دا ور په دې کې بلیږي نو د دې مریض یا د دې نفر دی سر نه د سیتاوي دا کټوه تاوي تاوي او دا خبري ورسره کوي چې نظر مات د تور سترګو نظر مات د سپین سترګو نظر مات د خړو سترګو د شنو سترګو نظر مات پیریانو د دیوانو نظر مات نه پیغام خو مقصد دا څه چې زندګان په دې د سمکه په سر دی دا د ټولو نمونه اخلي
دا خو د دیو انسان د نظر د ماتولو لپاره طریقې وي اکثر وخت سي چې یو څوک نوې کوټه جوړ کی یا یو نوې ودانۍ جوړ کی او په دې خاطر چې نظر ونه وي دا غي لپاره خلک سکی
او هغه نو اکثریه به لکه مختلفه نظرې دي نو څوک پکې دا د چشي خکرونه زوړندوي د غوي خکرونه یا غا زوړندوي ځینې خلک بیا پکې تورې ټوټې زوړندوي چې د خلکو څوک ورته ګوري نو نظر یې په ماغه ټوټه باندې یا تورې ټوټې ته لاړ شي او یا کله کله دا توره کټوي هلته زوړندوي.
مینوالو تاسو به هم ډېر ځله یو شمېر زړې ښځې لیدلې وي چې نظر یې مات کړی. حسی بالا کوزه یو لوغ ځوانانو څخه دی چې د نظر تاثیر په خپل سترګو لیدلی. هغه وایي
ډیر ځله داسې شوی دی ماشومان هم ډیر لیدلی دی خو خپله چې دی ما په یاد دی ما یو خوریای دی د بلال په نامه هغه ډیر شوخ او ډیر داسې ښویشتان یې هم درلودل. یو ځای تللی وو په میله باندې هلته بیا یو چای عکسونه واخیستل وایي زه عکس اخلم بیا کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې لپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم. نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر. نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلي چې دا نظر شوی دی نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو غځل یم ښه شو دی یم
دې. ښاغلي اسیب خبره چې لا هم په یو شمېر کلیو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي. نظر مې مات کړه خپلې مورې زلیوانی د جانان تور سترګو کړم. اوریدونکو، پر نظر باورونو او د ماتولو ډولونو یې فلکلوري کده باندې هم خپل اغېز ښیندلی. د لوګر ولایت اوسېدونکی روحلا څاروان د خپلې سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغو دودونو اغېز پر ولسي ادب روښانه کوي.
نظر د سترګو په واسطه کېږي، نو دواره مخې ورته دي ماشاءالله وایي، یا د مخته پې وایي چې نظر نشي. خو چېر نظر شي، بیا هغه سپیلني یا بدبرک یا سپاند چې ورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر یې ماتوي. یا ځینې ځینې وخت دي مری دي کوچنی کوچنی، یا هغه ورته په غاړه کې اچوي چې نظر نشي، یا په یا ورته ویښتو کې څه غټ ویښته پرېږدي یا سودانه، یا د تندې کې ورته د رنجو باندې الف په شکل یو خط کاږي چې دا نظر نشي، سترګې ورته توروي، دا شاین وي بینو نظره کېږي.
په ولسي ادبیاتو باندې تاثیر څه دی د نظر ماتولو یا د نظر یادونه په ولسي ادبیاتو کې ډېره شوې؟
په ادبیاتو کې هم لنډۍ ویل شوي دي ورته، یا شعرونه ویل شوي دي چې لکه د یو وایي مورې مړو ورته لوګي کړه او زیارت ته تللی تا به یې مخ لیدلی وینه. د نظر په اړه چې کوم باورونه عقیدې دي، دا زموږ د فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا راټول شي تر څو د لمانځه مخه ونیول شي.
د ښاغلي څاروان په خبره یو شمېر د نظر ماتولو دودونه اوس لمانځه تللي او ډېری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. که چیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي، نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستره مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به له خپلو فولکلوریکو دودونو خبر شي. یو بل ځوان حامد د خپلې کوچنۍ خور کیسه کوي او وایي چې ډېری وخت نظر وهي. دا چې دوی د نظر د وچولو لپاره له کومې طریقې کار اخلي هغه وایي:
زما وړه خور ده، داسې کله مازدیګر زه د باندې باسم، د چکر ورکوم، کورس ته ځم، دغه چې بېرته راسم د ځان سره بیا یم د باندې، بېرته سره ځم کور ته، دا زاړي گزاری بیا کور کړه ته کور کړه ته مې د نظر وچ کی خمه خبه د نظر سی شکل نظر وچ کی یو څلور پنځه ګوګړه راوخل د دنیا ته کی د وای وای نظر وچ د تور سترګو شنو سترګو پر دې پیری د خپل دې پر دې یاده لګی په بو کې چې دا وو دیوال وی کچیر ته ډیر په دیوال باندې وله کې دا ډیر په دیوال باندې بیا معلومی کی چې دا ډیر نظر سی الګ نظر سی
د تور شنو سترګو لاسا د تور شنو سترګو لاسا شیرین وطن می د نظر شومینه. اوریدونکو، خو دې وکړي چې د وطن نظر مو مات شي او د امن وزري راخوري شي. په همدې هیلاز موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. په خپله پامه.
خود او به خدای
ګن زکیفا یاد خدا وی خدای ترمن زکیفا یاد خدا وی خدای ترمن زکیفا عشق ژوند ویل خمارت خمار عشق ژوند ویل خمارت خمار استغفار ویل انکار هر قدم مل نگارت پیالی دیا مخنو دخوبانو